Radio.
السلام علیکم د ازادي رادیو سهارنی خبری مجلې ته شرغلاست زملالی بشریم د دیخ پرونی تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخ وړي. نن پنځشنبه د زمری ډیر شمه نیټه ده چې د اگست میاشتې له یوشتمې نیټې سره برابر ده. په دیخ پرونه کې بیلابیل راپورونه لرو، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی وایي د چین او افغانستان د همکاري خوندي کولو لپاره د طالبان د نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو له وزیر سراج الدین حقانی سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د سینهوا خبری اژانس د راپور له مخې وانګ یی په دې خبرو کې وویل چې چین اقتصادي پرمختګ ته د لومړیتوب ورکولو د تګلارې ملاتړ کوي او د دې پرمختګ لپاره مرستې ته لیواله دی. وانګ یې زیاته کړې ده چې چین به د طالبانو د شتمنیو له کنګل سره مخالفت ته دوام ورکړي او په سرحدي سیمو کې د سولې او ارامښت د ساتلو لپاره به د واخان دالیز کې د دوه اړخیزو ګزمو د بیا پیل ملاتړ وکړي. همداراز ده له طالبانو غوښتي چې د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ او نورو نړیوالو ترهګرو ډلو د ځپلو لپاره جدي اقدامات وکړي چې د چین او افغانستان همکاري خوندي سي. په راپور کې راغلي چې حقانی په نړیواله ټولنه کې د طالبانو د حکومت ادغام لپاره د چین ملاتړ ستایلی دی. د پاکستان په اسلام آباد کې لسګونو افغان کورنۍ په عامه پارکونو کې اوسېدو ته اړ شوي دي. وروسته له هغه چې پاکستان له دې هېواده د افغان کډوالو ایستل پیل کړل، ګڼ شمېر افغانان وایي چې د کورونو څښتنانو دوی د کرایې له کورونو ایستلي او دوی اوس د سرپناه ځای نه لري. د افغان کډوالو پر وړاندې په 2023 کال کې د پاکستاني چارواکو د سختو اقداماتو له مخې د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. ملګري ملتونه وایي چې پاکستان د سپتمبر تر لومړۍ نیټې مخکې د راجستر شوي افغانانو ایستل پیل کړی دي چې کولای شي له 1 میلیون زیات یې وتلو ته اړ کړي. دا سره لدی چې شاوخوا 1.3 میلیونه کسان د کډوالۍ ثبت شوي اسناد لري. له دوی څخه د 1,50,000 په پاکستان کې صادر شوي تذکیرې لري. د ملګرو ملتونو په وینا د جون راهیسې نږدې 1,00,000 افغانان له ایران څخه ایستل شوي دي، چې د مرستندوی ادارو په وینا په 2023 کال کې د طالبانو بیا واکمنېدو راهیسې د افغان کډوالو د ستنېدو تر ټولو لوی بحران دی. متحده عربی اماراتو په هرات ولایت کې د ترافیکی پیښې د قربانیانو په اړه ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده او د قربانیانو له کورنۍ سره د غم شریکي پیغام خپور کړی دی. د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت د معلوماتو له مخې په هرات کې د ترافیکی پیښې د قربانیانو شمیر 9 اویا ته رسیدلی دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی د اګست په 6 نیټه رسنیو ته وویل چې په مړو شوي کسانو کې 0 یوازې کوچنیان دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت دا ترافیکي پیښه تکان ورکوونکي بللې او ویلې دي چې په دې اړه د څېړنو امر سوی دی. دا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې یو بس چې له ایرانه ایستل شوي افغان کډوال پکښې سپاره و د تیلو له یوه ټانکر سره ټکر سو او اور یې واخیست. دا په داسې حال کې ده چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده سلګونو زر افغان کډوال ایستلي دي او هره ورځ زرګونو کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نورو ولایتونو ته سفر کوي. او په غزه کې روغتیایي چارواکو د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د 2023 کال د اکتوبر په 1 د حماس او اسرائیلو ترمنځ د شخړې له پیل راهیسې په غزه کې د مړو شویو فلسطینیانو شمیر تر 2,000 زیات شوی دی او تر 1,500 څخه زیات نور ټپیان شوي دي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د بیان له مخې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د اسرائیلي بریدونو په پایله کې 850 فلسطینیان وژل شوي دي او 1,050 نور ټپیان شوي دي. په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله درې نور کسان مړه شوي دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه پورې په غزه کې د قحطۍ او خوارځواکۍ له امله د مړو شمېر 2 دی چې 112 کوچنیان هم پکښې شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې د 2015 کال د مې په میاشت کې د امریکا په ملاتړ د غزې د بشري مرستو بنسټ د فعالیت له پیل راهیسې په دې سیمه کې د مرستو ترلاسه کولو په هڅه کې تر زر زیات کسان وژل شوي دي چې ډېری یې د دې بنسټ مرکزونو ته نږدې د عملیاتو پر مهال اسرایلي ځواکونو ویشتلي دي. اسرایل په غزه کې د لوږې رامنځته کولو د پالیسۍ تورونه ردوي. د غزه جګړه هغه مهال پیل سو چې حماس ډلې د 2023 کال په 1 د اسرایل پر جنوبي سیمه برید وکړ، تر 1200 زیات کسان یې وژل او 215 یې نور یې یرغمل کړل. اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو سهارنی خبری مجله ته وروسته په خبرونه کې دغه راپورونه لرو. ملالا بنسټ اعلان کړی دی چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ او د جنسیتي اپارتاید پر وړاندې د مبارزې لپاره به 3 میلیونه ډالر دوی ځانګړي کړي دي او دغه به په بیلابیلو پروژو کې عملي سي. د اسرایل پوځ د غزې ښار د نیولو لپاره د عملیاتو د لومړنیو پړاوونو د پیل اعلان کړی دی او ویلي دي چې ځواکونه یې ښار ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. په اروپا، امریکا او کاناډا کې د افغانستان د استقلال بیرته ترلاسه کولو 116 کلیزه ونمانځل سوه او په دې مناسبت کنسرتونه جوړ سول.
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي دپاره برنامه جوړوو.
د سندرغاړي نغمې ژغ مو واورید. اوریدونکو د دې ترڅنګ نور راپورونه هم لرو له ازادي رادیو سره اوسی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسیس مشغله ازادي رادیو اوري. ملاله بنسټ اعلان کړی چې د افغان جنو د زده کړو د ملاتړ او د جنسیتي اپارتاید پر وړاندې د مبارزې لپاره تر 3 میلیونو ډالرو زیات مرسته ځانګړي کړې ده. د دې بنسټ د مطبوعاتي اعلامیه چې پروند خبره شوې ده، په دې اعلامیه کې راغلي دي چې دوی هڅه کوي د افغان جنو ژغ پر نړۍ کې لا پیاوړی کړي او نړیواله ټولنه طالبان د شتو د زده کړو د محرومولو په خاطر ځواب ویونکي وګرځوي. په دې اړه نور جزئیات په دغه راپور کې اورو.
ملاله فند وای ل 3 میلیونو ډالرو زیاته مرسته په افغانستان کې د نننه په بدلو تعلیمي پروګرامونو او همدارنګه په نړیواله کچه د بشریت پر وړاندې د جنایت په توګه د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندلو لپاره په نړیواله عدالت غوښتنه لګوي. د دغه بنسټ په اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ د اګست په 6 خبره شوې راغلي، د دې پروګرام یو برخه د لس تر څخه ډیرو افغان نجونو ته د منځني ښوونځي له دورې پورته ټولګیو د آنلاین زده کړو لپاره ده چې لوړو زده کړو ته د زمینه برابرولو لپاره به ورته نړیوال اعتبار لرونکي تحصیلي اسناد وړاندې کړي. وړاندې راغلي چې د مرستې بله برخه د هغو سازمانونو لپاره ځانګړې شوې چې د طالبانو د قانوني تعقیب او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې پر موضوع کار کوي. په اعلامیه کې د دغه بنسټ د افغانستان د څانګې مشرې سحر حلیمزی په حواله راغلي، دوی له هغو ښځو او نجونو ملاتړ کوي چې نه غواړي له صحنې حذف شي. دوی د ازادۍ او عدالت په لومړۍ کرښه کې ولاړې دي او ملاله فنډ د دوی تر څنګ دی. ملاله فنډ ټینګار کړی چې په دې پانګونې سره هڅه کوي په نړۍ کې د افغان نجونو غږ پورته کړي او نړیواله ټولنه طالبان د ښځو د زده کړو د محرومولو په خاطر حسابر کوونکي وګرځوي. په ورته وخت کې په کابل کې له زده کړو محروم نجلۍ وایي آنلاین زده کړو ته ډېره خوشبینه نه ده او ټینګار کوي چې ښوونځي باید پرانیستل شي څو د ټولو افغان نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره شي. د چې وینو غوښتل نومې په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه دختران از سنوف ششم به بالا
بدبختانه لا هم لشپژم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي پاتې دي. زه فکر نه کوم چې د هغو بنسټونو پروګرامونه ډېر ګټور وي چې غواړي د نجونو لپاره زده کړې برابرې کړي، ځکه په افغانستان کې میلیونونه نجونې له زده کړو بې برخې شوي دي.
خو د اروپا لپاره د افغانستان د سولې کمیټې د ښځو چارو مشر او د بشري حقونو فعال رودبه فروتن بلخي د ملاله فنډ ملاتړ هرکلی کړی او ټینګار کوي چې باید دغه پیسې هغو کسانو ته ورسیږي چې پرختیا د ښځو او نجونو لپاره کار کوي. د ازادي راډیو ته وویل
دا چې دغه پیسې د جنسیتي اپارتاید او د نجونو د آنلاین زده کړو لپاره ځانګړې شوي د قدر وړ خبره ده. یوازې هیله لرم هغه کسان چې دا بودیجه ترلاسه کوي د 40 کلونو جمهوریت له تجربو ګټه واخلي او د هغه هدف لپاره یې ولګوي چې په خاطر یې دغه پیسې ورکړل شوي دي.
دلیل کې بودیجه بعد از شان میایه به
یاد دی وی چې ملالا یوسفزی د نجونو د زده کړو فعال او د نوبل د سولې جایزې ګټونکې د ملالا فند بنسټ ایښودونکې ده. هغې مخکې هم په وار وار د افغان نجونو د زده کړو ملاتړ کړی او د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتنه کړې ده. طالبان دا کوي چې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو له 2021 کال راهیسې چې دوی واک ته رسېدلي له 6 ټولګي پورته نجونو ښوونځي یې تړلي او پوهنتونونو ته یې هم د دوی تګ منع کړی دی. سربیره پر دې پر ښځو سخت ټولنیز محدودیتونه لګولي، لکه په ډېریو دولتي او نادولتي ادارو کې له کاره د دوی راګرځول، له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وشي. صندوق یونیسف د روان کال د حمل په میاشت کې وویل چې د نوي تعلیمي کال په پیل سره 400,000 نورې افغان نجونې له منځنیو زده کړو محرومې شوې او په دې سره د ټولو هغو نجونو شمېر چې په افغانستان کې له منځنیو زده کړو محرومې دي 2.2 میلیونو ته ورسېد. یونیسف مخکې خبرداری ورکړی و که دغه بندیز تر 2010 کاله دوام وکړي 4 میلیونه نجونې به له ښوونځیو بې برخې شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اوري. په افغانستان کې د اروپای ټولنې پلاوی په هرات کې تر یوې مرګونې ترافیکي پېښې وروسته د قربانیانو کورنیو او ژوندیو پاتې شویو کسانو سره خپله ژوره خواخوږي څرګنده کړې ده. د دې تر څنګ د متحده عربي اماراتو حکومت هم د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده او له دوی سره یې د غم شریکۍ یو پیغام هم خپور کړی دی. دغه پېښه چې د چهارشنبې په ورځ باندې رامنځته سوه او د یوه بس او د تیلو د ټانکر ترمنځ د ټکر په نتیجه کې رامنځته سوې وه، په دغه بس کې هغه مسافر سپاره وه چې د ایران څخه د اسلام کلا له لارې افغانستان ته لیږل کېدل. په دې اړه باندې نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي په هرات کې د رامنځته شوي ټرافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 90 تنو ته رسېدلی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانی نن د اګست په 6 رسنیو ته ویلي چې په مړو شویو کسانو کې 19 یوازې ماشومان دي. هغه ویلي چې په پیښه کې د ټپي شویو 2 کسانو روغتیایي وضعیت هم نازک ښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت دا ټرافیکي پیخه ټکان ورکوونکي بللې ویلي دي په دې اړه د څېړنو امر شوی. دغه وزارت ویلي پیخه تیر شپه د اګست په 19 شاوخوا ته بجې او 13 دقیقې د هرات اسلام کلا په لار هغه مهال رامنځته شو چې یو بس موټر چې له ایران ایستل شوی افغان کډوالو په کې سفر کاوه د تیلو یو ټانکر سره ټکر وکړ. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د کډوالو د لیک کمیټې شمیرې چې بختر اژانس خپرې کړې ښیي چې د پیخې ډیری قربانیان د کاپیسا، پروان، کابل، غزنی، دایکندي او بغلان ولایتونو اوسیدونکو دي. دا په داسې حال کې چې ایران په وروستیو کې له دې هېواده سلګونه زره افغان کډوال ایستلي او هر ورځ زرګونه کسان د اسلام کلا له لارې افغانستان ته ننوځي او د هرات له لارې نورو ولایتونو ته سفر کوي. په پیښه کې د وژل شوي کس رحیم الله نګدي دوست ازادي راډیو ته وویل هغه 13 کلن او 2 کاله وړاندې ایران ته د کار کولو لپاره تللی و. نوموړی چې اوس مهال په ایران کې دی او نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وویل رحیم الله یو ځل له ایران ایستل شوی و، خو په وروستیو کې یو وار بیا دغه هېواد ته داخل شوی و.
رحیم الله
کازولایته پروان بو دی وای رحیم الله چې د پروان ولایت اوسیدونکو له موږ سره یې دلته کار کاوه. کومر بای اتلس یو لس کالو دلته ایران ته د کار کولو او خجون په خیل راغله او خود استوګنی داسنادو د نن لرلو لامل لدی زیو وستل شو. افغانستان ته رسیدو وروسته د موټر چلوونکو د بی احتیاطی او د موټر د تیز تګ لامل لدی پیښه سره مخ شو. د هرات ولایتي چارواکو هم د دې ټرافیکي پیښه لامل د موټر چلوونکو بی احتیاطی او تیز تګ بللې. د هرات والی مولانا اسلام جار په یو پیغام کې چې د دې ولایت د مطبوعاتي دفتر په اکسپان خبر شوه د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږي خودل شوی او له موټر چلوونکو غوښتل شوی چې د موټر وانی پر مهال له احتیاط کار واخلي او ټرافیکي قوانين مراد کړي. په هرات کې طالب چارواکو ویلي چې د پیخي ډیرې قربانیان د بس سپرلی و، خو د تیلو د ټانکر دوه سپاره او دوه نور کسان چې په موټر سایکلونو یې سفر کاوه هم په دې پیخه کې وژل شوي. د یادونه وړ ده چې په افغانستان کې وخت نا وخت دغه ډول مرګونی ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي چې لاملونه یې د سړکونو خرابوالی او په لویو لارو د موټر چلوونکو بې احتیاطي بلل کیږي. نږدې اته میاشتې وړاندې په غزنی کې د کابل کندهار په لویه لار په یوه ورځ د دوه ټرافیکي پیښو له امله 250 کسان مړه او 80 نور ټپیان شول. دواړه پیښې د بسونو او ګازو د لیک د ټانکرونو ترمنځ د ټکر له امله رامنځته شوې وي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ټرافیک عمومي ریاست وړاندې ویلي چې د روان 1403 لمریز کال د جدي له پیله په ټول افغانستان کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړه شوي او 200 نور ټپیان شوي. په افغانستان کې ټرافیکي قوانینو ته نه پاملرنه او د منظم ټرافیکي سیستم نشتوالی هغه عوامل بلل کیږي چې لامل یې دغه ډول خونړۍ پیښې رامنځته کیږي.
اوریدونکو و موریدل چې د طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په هرات کې د رامنځته شوي ترافیکي پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. احمد شیبر په دې برخه کې یو مرکه کړې ده. په کابل کې د ملي بس د ادارې پخوانی رئیس عبدالولي سید څخه به واورو په دې مرکه کې چې د ملي بسونو د لږ ټکرېدو علتونه څه دي.
تر ډیره حده ملي بس چې د ملي بس وظیفه چې د ښاري ترانسپورټیشن ده، په ښارونو کې تر ډیره حده پورې د موټرونو د وسایطو سرعت کم وي او ترافیکي حوادث منځته نه راځي. تر ډیره حده که چیرته داسې معمولي ترافیکي حادثه راشي هغو کې هم خلکو ته داسې حادثه نه پیښیږي چې خلکو ته زیان پکې ورسي، یعنی انسانانو ته زیان پکې ورسي.
سات سب کوم وخت کې چې تاسو مسولیت درلود په هغه وخت کې د دې له خاطر سه ملي بس ټکرونه کې آیا د څه خاص لارښوونې وي چې له موټروانانو سره تاسو شریکه ولې او کنه؟
نو تر هغه موږ چې ډرایور نیسو اول خو د سې ډرایور نه نیسو چې دغه تجربه کمه وي او ډرایوري صحیح نه وستا او په ول نه په دو برخه کې موږ ته ډیره حده په خلکو سره په چلند کې او همدارنګه په دغه لو مسیر کې د تاک په باره کې په دوی کې موږ لارښوونې ورته کولې. الحمدلله په ښاري برخه کې تقریبا اکثریت ډریوران موږ معیاري نیول او موږ اصول ورته ټاکلي وو.
اصول 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 ممکن دا یو مثلا
امتحان امتحان اخیسته کوم ډریور به چې ضعیف وو یا به ډریوري صحیح نه وه هغه موږ هېڅ نه نیوای په خپلو ډریورانو په جام کښې نه نیوای او همدارنګه د خلکو سره په نیک چلند باندې چې د خلکو سره په نیک چلند کښې او په عین حال کښې زموږ په هغه کښې په ښار کښې زموږ استادګاګانې معلومې وې کوم سټاپونه د بس معلوم وو. تر ډېره حده
دا تاسو استادگاه ته اشاره وکړه یا تمځای ته، دا شی هم جبري و چې فرضاً یو بس له پامیر سینما حرکت کوي تر میرویس میدان پورې ځي، دی باید په دغومره وخت کې ورسي، وخت هم ورته قید و؟
وخت قید و خو تر ډېره حده پورې زموږ ښار کښې وګورې پورې التحامه دی نو په خپل وخت اکثریت وخت نه شي رسېدلی. استدګا یعنې د تمځای نه مې مطلب دا دی چې په 1000 مترو کښې یا په 2000 مترو کښې په دومره اندازه کښې یو تمځای دی د خوځېدو یا د خلکو د پورته کولو لپاره یو ځای مشخص ته دی.
بله او بخشه په همدغه برخه کې د هدې تمځای پورې زما مطلب دا دی که چېرته لاره خلاصه وی او یو بس ته د سرعت له خاطر تاسو دغه سي لایحه درلوده چې موټروان باید تر ټاکلي وخت مخکې لایوه لا اغاز انجام ته ځان ونرسي استاد ګات
کدر ته مزموږ هم په کابل خور کې ترانسپورټي سیستم چې دی داسې په داسې معیاري ډول نه دی لکه څرنګه چې نوو څنګه ترانسپورټ ستاندارد دی متاسفانه د مشکل وختونه داسې یو سیستم دی جوړ شوی چې موږ په هغه سیستم باندې ستاندارد فعالیت وړاندې کوي یعنې معیاري خدمات وړاندې کوي نو اوسه موږ په لاره کوشش کوو د دوه نه چې قرار قرار هغه معیار ته دون برابر کړو نو ته ډیره هغه پورې مو وخت هم درته ویل چې زموږ ښار چې دی پر ارتحام دی داسې حالت امکان لري بخښي پک شوی نه وي چې زموږ سړک دی خالي وي
ساتسب کله چې تاسو مسولیت درلود ملي بس په یوه وختونو کې د سه حوادث ستاسو په یاد دي چې ملي بس ټکر شوی وي او خراب شوی وي
نه د سه معمولی ټکرونه خو یاد کوم موټر سه معمولی دغه بل هغه خو ته دې خبره ده چې کله نو کله پیښه کې خدا سه حالت نه دی پیښه وي چې موټر دې زیات تخریب شوی وي او په وخت کې انسانانه ته زیان پیښه وي
کله چې بکم بس ټکر شو بیا چلول کې سره ستاسو چلن څنګه وو که چیرته فرزندای به ملامت وو
په دغه برخه کې یو خو نه مقابل راي دی زموږ د ډریورانو لپاره دا اصول و چې بس دا چې موږ ډریوران په دغه ځای کې مسولیت ترلود د دې لپاره چې د موټر سره احتیاطي ونه کی نو نه تر دې راځه پوره دلته موږ بیا اصول لرو چې باز د کموټر د به احتیاط په لاره طریقې ټکر شي نو هغه د ورانو خپل جوړو نو په دوه خاطر باندې موږ ترافیکي حادثات ډېر کوم
ستاسو خپل تجربه څه ده په کابل شار کې کله ناکله ساجي رډو د ترافیکي پیښو خبر لري او تر لاسه کوي په مختلفو سیمو کې د شخصي تجربې په اساس کا سات څبرته وست علت ستاسو په نظر څه ښکاري
د څه شي علت
د ټکر علت
د ټکر علت خو تدیر هدا پر د زیات سرعت او بی احتیاطی ده نو که چیرې زموږ تاسو د وران احتیاط وکړي او خپل د ریورای ته متوجه شي خپل واسطې ته متوجه شي ان شاء الله دا د ټکر مخنیوي په تدیره خوده وشي
څنګه په دې برخه کې چې پرمختګ محسوس دی او کنه د بهتیاتی لا هم زیاته ده
الحمدلله مخ چې څومره تدیره هدا پورې چې زه معلومات لرم زموږ ترانسپورت وزارت په دې برخه کې ډېر لاسرولنه لري چې ډیر موټرونه کې جی پی ایس نه نسبی چې د ډیر سرعت مخنیوي کړای دی په مقصد هغه مرکب کې چې مخته کې دی اوس څنګه چې ګراف یې راکم شوی وي
اوریدونکو د کابل د ملي بس د ادارې د پخوانی رئیس عبدالولی ساعت خبرې مو اوریدي
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي راډیو اوریده ازادي راډیو سهارنی خبری مجله ده اوس هم یو نړیواله موضوع د اسرائیل پاوز د غزي شار د نیولو لپاره د عملیاتو د لومړنیو پړاوونو د پیل اعلان کړي او ویلي دي چې ځواکونه شار ته نږدې ځای پر ځای سوي دي ډېرې فلسطینیانو د جدي خطرونو سره سره په غزه شار کې پاتې کېدل غوړه کړی دي دوی باور لري چې په ټوله غزه کې هیڅ ځای پرشتیا خوندې نه دی دوی د خړو اوبو او نورو اساسي اړتیاو لکه مشت سره مخامخ دي د اسرائیل د پاوځ ویاند ایفی ډیفرنت د چارشنبه په ورځ خبريالانو ته ویل چې موږ پر غزه شار د برید لومړني عملیات او لومړني پړاوونه پیل کړی دي او د پوت ځواکونه اوس مهال د غزي شار په څنډو کې ځای پر ځای سوي دي په همدې حال کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په غزه کې د پراخ مرګ او ویجاړې د مخنیوي لپاره د فوري اوربند غوښتنه کړې ده. وروسته له هغه چې اسرائیلي ځواکونو په غزه کې د حماس له وسلوالو ځواکونو سره نښته وکړه، د اسرائیل د صدر اعظم دفتر اعلان وکړ چې بنیامین نتنیاهو د حماس د اصلي اډو د نیولو او د دې ډلې د ماتولو پروسې د ګړندي کولو امر کړی دی. امریکا او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي ډله ګڼي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخه دا په داسې حال کې د چې د حماس مشر مرکچی خلیل الحیا د امریکا په ملاتړ د اوربند پلان د بیا پیل او د خبرو اترو لپاره قاهرې ته تللی و. وروسته حماس له اسرائیل سره د شپې تورځنی اوربند وړاندیز ومانه. تر دې مخکې په قطر کې د غیر مستقیمو خبرو اترو وروستۍ دوره د جولای په پای کې پر ټپه درېدلې وه. اسرائیل او فلسطینی وسلوال ډلې حماس د امریکا د شپې تورځنی اوربند او د یرغل د یرغمل سوي د خوشی کولو په تړون کې د پرمختګ د نشټوالي له امله یو بل ملامت کړی دی. دا جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8 نیټه هغه مهال پیل شوه چې د حماس په مشرۍ وسلوالو د اسرائیل په جنوب کې برید وکړ. 1200 کسان یې وژل او 251 کسان یې یرغمل کړل. له هغه راهیسې په غزه کې د حماس ډلې پر وړاندې د اسرائیل مځکنیو او هوایي جګړې تر 16,000 زیات کسان چې فلسطینیان دي وژلي دي. په دې سره په غزه کې د خوړو څښاک اوبو او خوندي سرپنا د جدي کمښت سره بشري ناورین رامنځته سوی دی.
له خبرونو ورآخوا
اوریدونکو، تاسو زموږ ژغله ازادي رادیو څخه اوري. د اسد یزمری په 28مه نیټه په افغانستان کې د ټنګ ټکور او دینو نورو غونډو پر مهال باندې د افغانستان د استقلال اخستلو یو سلوش پژمه کلیزه ول منځل سو د دې ترڅنګ د هیواد څخه د باندې په کاناډا، اروپا او امریکا کې هم یو شمیر کنسرتونه او پروګرامونه جوړ سول چې په دې راپور کې جزئیات اورو.
اروپا، امریکا او کاناډا کې په تیرو څو ورځو کې د اسد یزمری د 28مه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د 16مې کلیزې په مناسبت بیلابیل کنسرتونه ترسره شول. جاوید امرخیل د اګست په 18مه په دې مناسبت د جرمني په کولن ښار کې په یو کنسرت کې راڅرګند شو. په دې کنسرت کې د تې جمهوریت نظام د ملي اردو جامع هم اغوستي وي. د دغه کنسرت یو تنظیمونکي رستم سعادتی ازادي رادیو ته وویل،
د جرمني په کولن ښار کې مو د افغانستان د ازادۍ د 16مې کلیزې په ویاړ هم کنسرت درلود. هم د ازادۍ ورځ ونمانځله. ډېر زیات خوندي وکړلو، ډېره منظمه او ځای لري چې په کولن کې او په ټول جرمني کې د افغان کډوالو څخه د زړه له کومې مننه وشي چې په دې پرتمینه غونډه کې زموږ سره ګډون کړی و.
هارون پاچا او ګدر زازی بیا د اګست په 14مه د امریکا په کالیفورنیا کې په دې مناسبت هنري پروګرام درلود. ګدر زازی دغه پروګرام په اړه ازادي راډیو ته وویل،
په شمالي کالیفورنیا کې د افغانستان د خپلواکۍ د 16مې کلیزې د جشن مناسبت افغان کلتوري ټولنې لخوا پلاره چول شوی او دا جشن ډېر ښه تیر شو. ډېر په زرګونه هیوادوال راغلي وو او یو ډېره ښه تجربه او ډېر ښه مناسبت وو. زه او هارون بچا صاحب دواړو پکې ګډون وکړ.
ګودړ وایي دوی په جنوبي کالیفورنیا کې هم په دې تړاو یو ګډ هنري پروګرام درلود. خبرې نغمه بیا د اګست 19مې ته کنسرت لپاره د کاناډا تورنټو ته تللې وه. هغې له خپل کنسرت مخکې ازادي راډیو ته وویل،
اوس کاناډا ته راغلی یم، دلته مې پروګرام دی د استقلال د جشن د ازادي لپاره برنامه جوړو، مشق او تمرین لرم، بعضي پروګرامونه مې دي نو په هغه لګیا یم.
د یادونه ده چې طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دو مخکې په افغانستان کې هم د ورځ د سندرغاړو لخوا په کنسرتونو او هنري پروګرامونو سره لمانځل کېده. خو دا چې طالبانو په موسیقي بندیز لګولی او حرامي بولی، افغانستان کې لټنګ ټکور پراته ون منځل شو.
دا سادی از مریت وشتمه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو له نیټې سره برابره ده. په 1299 لمریز کال کې په دې نیټه چې د 1999 زیږدیز کال د اګست 19 نیټې سره یې سمون درلود، د افغانستان د وخت واکمن پاچا امان الله خان د دغه هیواد د سیاسي خپلواکۍ اعلان وکړ، او له همغې ورځې وروسته دا ورځ د افغانانو ترمنځ د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د ورځې په نوم لمانځل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا ځادې راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.